فیسبوک کیم یواز ازادی رادیو د سید افغانستان د ملت لپاره یستن رسنیز خدمت تر سره کول د موږ لپاره د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه موږ ټول ان شاء الله دا شکرونه که تقریبا موږ یو مکتب یا درس ویلې موږ له نړۍ سره شناخته کړو موږ له سیاست سره شناخته کړو موږ لپاره د هوا حالات او د اثارو بیانونه دي ډول ډول مختلفې خبرونه لري نو موږ له ازادي رادیو د خبین کول راځي د موږ لپاره یو غټ خدمت کړی دی
ډیر زیات هم مننه کوو توخی صاحب په دې بهیر کې ستاسو په څیر اوریدونکو موږ سره تل همکاري کړې ده او تل موږ ته ډاډ راکړې مننه کوو دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې د ازادي رادیو د اتلس کلن بهیر په اړه مو را سره شریک کړل نن د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان لپاره اتلس کلن شوې زموږ په نورو خبرونو کې په دې اړه نور ځانګړي مطالبه او ریپورټونه هم اوریدلی شي خو فرشته جلال زی استډیو کې ده او غواړي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړي
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکی خلکو امنیت ته ډیر پام کوي خو د افینړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل په 2019 میلادي کال په اړه خپل رپورت کې چپرونې خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې په تیر کال کې ملکی خلک د جګړې له امله سخت ځپل شوي دي او په دې برخه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې هم د خلکو د تلفاتو ته اشاره کړې ده د امریکا دفاع وزارت ته غوډو هوایی منصبدارانو نمونه څرګند کړل چې د تیر دوشنبه په ورځ په غزنی کې په دې یکل سوالی کې الوتکه راوغورځیده امریکا پاوځ ویلي چې په دغه الوتکه کې شپږ څلوېښت کلن ډګرمن پاول کیووس او دیرش کلن تورن رایان اسفینوف وژل شوي دي د امریکایي ځواکونو قمندانانو دا رد کړې ده چې الوتکه وسلوالو طالبانو ویشتې وه او په کونړ کې د امیر روغتیار رئیس وایي چې دوی اندیښنه لري چې سږ کال به لږ تر لږه څلوېښت زره کوچنیان چې تر پنځو کلونو یې عمر کم یا پنځه کلن دي د وسلوالو کسانو د ممانعت په خاطر د پولیو له کمپاین نه محروم پاتې سي
مننه کوو فرشتي جلال زئی دوستانو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی دا نور خبرونه په تفصیل سره په آزادی رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام
درنو دوستانو السلام علیکم دا آزادی رادیو دا تاسې د مخکخي خزي خبرونه ما وګمې جبر خیل سره اوري په دې خبرونه کې دوستانو بیا هم د تل پچیر یو مخکخه خزه لزان سره لرو دا مخکخه خزه منګ مخکي هم در پیژندلې ده او یو ظلمو بیا هم راغوښتې ده ترڅو بیا هم تاسې دا درو پیژنو او له نوي کارونو نه تاسې خبر شي منګ سره استودیو کې اغلی صفیا صدیقی ملمنه ده د دې اغلی له د ژوندانه په اړه او یا هم د کاري مسایلو په اړه باندې له دې سره شریک کړي اغلی صدیقی خبرونه ته خره خلاص
ډیر زیاته مننه خوشاله يم چې لکه څنګه چې تاسو وګ مجانا مخکې ویلې چې زما مخکې بدل د ملمنه او خوشاله يم چې بیا هم له تاسو سره يم ځان ملمنه بولم ځکه زه په خپل ژوند کې همیشه په دې باندې باور لرم چې مطبوعات او ادبیات دا چې دي دا یو کورنۍ ده د ژورنالیزم پورې تړلې دي او موږ تاسو سره د یوې کورنۍ خلک یو خو اجازه راکړئ چې تر ټولو مخکې خپل درانه سلامونه ټولو محترم اوریدونکو کته هغه چې رادیو نه ناوري سبا یې اوري هغه چې صفیا نه ناوري پرونی اوریدل یو سبا یې اوري ټول ته ځل کوم وړاندې کوم تاسو ته هم دارنګ ټکنیکی همکار ته هم
ډیره زیاته مننه اغلی صدیقی کته هم اوریدونکې تاسې تر یو حد پیزنې شاید کې دی ډیر اوریدونکې تاسې و پیزنې خو که یو ځل بیا هم اوریدونکو ته صفیا صدیقی ور و پیزنې چې دا څوک ده او لکم ځای پایل وکړ
ډیره زیاته مننه سن می درته نه وایم د دې لپاره چې زه پیږم چې یو خو تقاعد ته نږدې ما بیا مې حکومت را ته کار نه راکوي او دوهمه خبره دا ده چې چون زه شاعر یم بیا کېدای شي ځوانان داسې فکر وکړي چې زه زړه شاعر یم بیا مې شاعرۍ ته غوږ نه نیسي او ستاسو په اجازه وایم جانې شوخي مې وکړه زه صفیا صدیقی د الحاج عبدالرزاق صدیقی لور د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د نظر آباد د کلی د یو مخورې منورې او علمی کورنۍ بچیم زه د یوی داسې مور په غی کې لوی شویم چې د ژوند محرومیتونه ډیر زیات کتلی وو. هغه سواد نه درلوده، ورورې نه وو، پلارې نه وو، یوازې مور یې وه او یوه خورې درلوده. نو کله کله چې به هغې ما ته ویلي چې زه بدبخته ښځه ما به ورته ویل نه ته لکه ما غوندې لور لرې، خو زه هغه څوک یم چې ځان غوندې لور نه لرم. بنان هغې نه وروسته مونږ تقریبا زه پیغلوټې وم چې مونږ په کلي کې لا اوسېدو، هغې نه وروسته کابل ته راغلو او په دیارلس سوه تقریبا نه شپېته کال کې زه پلار ته مې خپل ویل، پلار مې سرانوالو، پلار ته مې خپل ویل چې زه سبق وایم او تا سره همکاري کوم. نو اول خو دا چې مثلا دغه د ښځې خود کفایي احساس په ما کې د هغې وخت نه و چې زه نوې ځوانه شوې وم. بیا پلار مې ماته ویل ما سره کومک مه کوه، خو ځان سره کومک وکړه، سبق وایه. بیا مې د اووم صنف امتحان ورکړه، د سوي امتحان کال ته مې د اتم صنف امتحان ورکړه. بیا هغې نه مې وروسته درې میاشتې وروسته د نهم صنف امتحان ورکړه. او په دیارلس سوه دو شپېته کال کې د کابل د زرغونې لیسې په لسم ټولګي کې رسمي شامله شوم. یعنی ما د ثبات زده کړه له خپلې کورنۍ، د خپل جومات له ملا، د خپلې درنې مور، د خپل درانه پلار او د کورنۍ هغه غړي چې هغوی ټولو په دې باندې باور درلوده چې ښځې باید سواد ولري، درس وایي. چون مونږ په کلي کې اوسېدو دا امکانات هم نه درلودل، هغوی نه مې زده کړی وو. بیا کله چې مکتب ته لاړم، لنی کمرغه په اول کال باندې اول نمره شوم. دوهم کال یولسم صنف ته چې لاړم، بیا د یولسم صنف نه عمومي اول نمره فارغه شوم. او په همدغه وخت کې مې د کانکور متفرقه امتحان ورکړ. لا مې دولسم صنف نه وویلی، د دولسم صنف د امتحان نه مې مخکې کانکور امتحان ورکړ. لنی کمرغه زه دوستانو ته وایم، کله چې اوس خلک واسطه کوي چې صاحب دا کار راته وکړه، ظاهرا نه پاتې کېږم چې مونږ نه واسطه پیژنده نه وسیله هم پیژندله. په کانکور کې مې لوړه نمره اخیستې وه، یعنی دولسم صنف مې لا نه ویلی. بیا مې هغې نه وروسته دولسم صنف د سوي امتحان ورکړه، چې اوس دوه کاله مخکې مې غوښتل شهادت نامه واخلم. ما ته یې وزارت معرف کې ویلي چې دا غیر قانوني کار ده او هیچا امتحان د دولسم صنف نه ده ورکړی. نو ما ورته ویلي چې ما فاکولته ویلي ما امتحان ورکړی، زه ټول اسناد راسره دي، یوازې هغه سند مې نه واخیستې. په هر صورت هغې نه وروسته د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي ته په لوړو نمرو باندې په خپله لیسه کې کامیابه شوم، چې په ټول افغانستان کې یوه نجلۍ لما نه مخکې و چې هغه سیمین غزل چې دا د اطلاعات و فرهنګ د وزارت موینه وه، د دې نمره اول وه، زما نمره دوهم په دې دغې کې په فاکولته کې. فاکولته مې دومره ډېره په شوق ونه لوسته، درجه مې پکې نه درلوده. او هغه د نه شوق دلیل مې دا و چې ما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه مندي درلوده، خو کورنۍ مې په دې خوشحاله و چې زه باید حقوقو فاکولته وایم، ځکه کورنۍ مې ټول قاضیانو څارنوالانو. هغه هم خلاص شو. کله مې چې فاکولته خلاصه شوه، مهاجر شو پاکستان ته لاړو. یو دوه درې کاله مې په یو ځای کې چې کار کوو، هغې نه وروسته دې ته ضرورت و چې ما باید تر هغې لوړې زده کړې درلودې او اداري زده کړه مې باید کړې وه. بیا مې خپله ماستري په اداره او تجارت کې واخیسته. بیا هغې نه مې وروسته په پښتو ادبیاتو کې د پېښور پوهنتون نه واخیسته، او یوه ډیپلوما مې د پاکستان نه د باندې هم کړې ده، چې هغه د پروژې په مینجمنت کې په ډنمارک کې مې کړې ده. او پښتو، دری، لګلګه اردو او بشپړه انګلیسي مې هم زده ده.
بله، ډېر ښه. دا و درنو دوستانو، د اغلی صفیه صدیقی هغه ابتدایي د ژوند معلومات تاسو موږ سره پاتې شئ او اړیکې ونیسئ. کله دې اغلی نه پوښتنې لري، اوس به ور شو یوې اړیکې ته چې څوک به کرخه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ اها، مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
سوال ندارم، اما به احترام که به قلم شو به شعر دارم، میخواد کم کم نمیاد سیاسی پیدا کنم تو سال ده که یک مشوره به تمره من یک چیز میگم برای
شما. میخواین به چی دسترسی پیدا کنین؟
آها، من به شعر شاید یک دسترسی پیدا کنم و استاد یک چیز میگم، اگر که مشوره با پیش میبرم، اگر نداد می.
آها، بسیار خوب، شما منتظر باشین. مهرباني وکي اغلی صدیقی، که تاسو اوس څه ویل ورته
غواړئ. تشکر. د خپل درانه سلامونه جناب خوشحال صاحب ته وړاندې کوم. لکندوز نه دوستانو اکثرا ازادي رادیو اورم، د نور رادیو غانم څوک چې د ټلیفون پولیس کوي په دې باندې بالکل نه پیږي چې دا پروګرام په کومه برخه کې ده. هغه د خطر اول ځان خپوي کې بیا پس دا غنه ټلیفون کوي دا بډی رخی. جناب مسافر صاحب، اول بهترین سلام او تمنیات خدای خدمت ته تقدیم میکنم او ما امیدوار هستم که نمبر شما را داشته باشم، یعنی امکار تکنیکی ما هستن اینجا برای زنا نمبر بتین، من انشالله برتان زنگ میزنم صحبت میکنیم، اگر کمک و همکاری میتونستم هزار بار.
اها ډیر ښه. په شعر او شاعری باندې به بیا لږ خبرې وکړو که ستاسو خوښوي. را به شو دې ته خو اوس به یو اوریدونکی را واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، سار مده شاعر بخیرات.
په خیر وسې مهرباني وکړئ نو مراته وایاس د کوم ځای نه ماړی کنيولې؟
اته محمد ارمنی ما د منمن ولایت د درش ولسوالۍ څخه ماړی کنيولې.
اته محمد ارمنی مهرباني وکړئ پښتنه مو شریک کړئ.
پښتنه مې د شریکه خو په دغه ده چې تا د دې ذکر کړی دی، نو خو دې ټول ذکر سر تر سوې ده، د دې ذکر کړی په دغه کې څو نه پرمختګ کړی چې دا خپل ماته.
اها سمه ده، پته مو وسې مهرباني وکي.
جناب ارمنی صاحب، زما سلامونه او احترامات وو منی زنګړی. البته یو خبره تاسو کوم، تاسو په شروع کې په دې باندې دا به موریدلی چې ما زده کړل جمعه ته شروع کړی ده، لکه الکان چې جمعه ته زیو ملا سره کینی سبق وای، ځکه زمانی ک په وخت کې خپل د افغانستان لوی قاضي وو او دای دینی دیوبندی عالم وو، د شاګردان درلودل چې د مختلفو ولایتونو یو است جناب عبدالرب په نامه باندې زما وسم یادیږي چې ډیره وړه هم دای د قندار نه راته دلته د سره کې نسس د سبق پېټې نویلې. بنان مونږه ابتدایي زده کړه د کورنۍ اکثرو غړو او خزو او نارینه وو له جماعت کړي ده. څوک چې په جماعت کې سبق وای په دی باندې باور لري چې هغه په دین پېږي. مننه.
بلې و اغلی صدیقي، رب شو ستاسي او وسني فعالیتونه ته، البته دونه وسني ما وسني هم نه دي. تاسی په پینځله سم دوره کې د مشرانو جرګې یا د ولسی جرګې غړی وي، نو کدا غي پاړه باندې د سیلګ معلومات راکې چې تاسی څنګه ځان کاندید کړ او بیا څنګه ورسېدی دغه مرتبه ته؟
ډیره زیاته مننه. زه کله چې فاکولټه مې خلاصه کړم مهاجر شو پاکستان ته لاړو، بیا هلته دولس دیارلس کاله مې تیر کړل، بیا د افغانستان د خپلواکۍ نه وروسته بیرته افغانستان ته راغلو. دلته چې راغلو زه د ښځو چارو د وزارت د پلان او پالیسۍ او د بهرنۍ اړیکو رئیس مقرره شوم. بیا په همدغه وخت کې دغه اسراري لویه جرګه وه. اسراري لویه جرګې ته هر وزارت ته پنځه کسان سهمیه ورکړل شوي وو، خو بیا په خپله وزارت کې انتخابات کول، هر څوک چې کامیاب دی پینځه کسان یې باید پوره کړی وای. نو ډاکټر صاحب سیما سمر وزیر وه، کسان ټول راغلي وو، زه لاړم منه زه دفتر کې وم. بیا ما پسې سړی ولیږو، ویلې چې دلته انتخابات دي ته راشه. زه چې لاړم زما دپاره انتخابات ډېر نوي وو، ځکه چې مونږ په کابل کې وو هغه وخت انتخابات نه وو، بیا یوازې یو وخت بېنظیره کاندیده وو هغه وخت مونږ پاکستان کې وو. نو ما دپاره جالبه دا وه چې لیکه کې خلک ولاړو، مخصوصا ښځې، او رایه یې ورکوله خپل صدر اعظم ته. نو ما ته ویل ته ولې رانغلې؟ ما ورته سده چې چون انتخابات دی، اوس بيخي نه راغلې ما افغانستان ته، کېدې خلک مې ونه پیژني. خو هغه ودرې دا ویل چې دا صفیه صدیقی ده، تاسو پیژني او زه معرفي کړم. بیا د ټولو لاس چې ویل زموږ د خانه دا یو نفر منظور ده، نور د پر دغه کې دی. بیا کله چې جرګې ته لاړو، جرګه کې مې بیا ځان کاندید کوم ونیت ته، بیا د فکر وکړ چې اقل کېدای شي زه د دې خلکو د پاره غږ وسم او د اقل کولای شم د دوی نه استازیتوب وکم. بیا هلته د معاون په صفت باندې راغلم د جرګې معاون وم. بیا کله چې د اساسي قانون لویه جرګه وه، بیا د جرګې د پاره میزان کاندید کې خپل د ولایت نه، د ننګرهار ولایت نه، او زه د زړه له کومې مننه کوم د خپل ټولو وطنوالو نه، ښځو نارینه نه، هغه چې کورونه نه وتلي لاړه زما د خطر رایه ورکړه. بیا زه جرګې ته راغلم، کله چې جرګې ته راغلم بیا مې جرګې د معاونیت لپاره ځان کاندید کړ، رای مې واخیسته، د اساسي قانون د جرګې معاون وم. بیا جناب حضرت صاحب خدای دې غرق رحمت کړي، بیا حضرت صاحب ویل چې زه سپینګیری یم او جرګې لپاره یو ویان په کار ده، او زه یې نومنده کړم، انتخاب کړم د ویان په صفت باندې. بنان هغه وخت زما لومړنۍ ویاندی مې وه، او په افغانستان کې په ټولو ادارو کې چې اوس شوایندان دي یعنی شروع ما کړی و هغه وخت زه او په یو لوی جرګه کې چې سلور نیم زره کسان پکې و دي یو خزي د پاره چې هغه وایند اوسي هغه هر لحظه معلومات او مطالب ورکی میډیا ته د ډېر زیاته مشکل و او د خلکو د پاره منلي مشکل مګر الحمدلله خلکو زمن هيست وی وایند و منلم د جرګې د پاره بیا غین ورسته کله چې د پارلمان د لپاره انتخابات شو زه بیا د هغه وخت د کلو پراختیا په وزارت کې کار کاوه بیا مې پارلمان ته ځان کاندید کړ د خپل ولایت نه او دوستانه ټول لوري هیڅ شي کوم مبالغه نه کوم په خپل ولایت کې مې د ټولو نه لوړ رائے اخیستی و بی بی سی اعلان وکړ چې صفیه صدیقی د جنگ مشران شاته وهل ټولو نه مخکې راوته هغه وخت کې مونږ واوریدل چې فلانی سه پیسې ورکړي چې مخکې لاړ شي نو مې اول راشي چې دا دا اوس چې اورو دا اوس ګورو په سترګو باندې خو هغه وخت موریدلی و یوازې بیا یو ډیره خد اورو او من هیسته استازې د ننګرهار زه اوس په دې باندې افتخار کوم چې خلک ما غنو مراد اخلي وکلا صاحب را توي دا د باندې خلک چې دی ټول می احترام کوي نو زه په دې باندې پیغام چې واقعا ولس خپل استازې امیشن ازي نو اغه نو وروسته متاسفانه حکومت را ته دومره پدرن سترګ نه دی کتلی یعنی حکومتي کار کم چې کړای دا امیشه قراردادي می کړای امتحان مو کړای د امتحان په نتیجه کې تلیم چې دونیم کال د کار او ټولنیز چارو د وزارت د وزیر مشاوره او اوس تقریبا دو درې میاشتې کې د شهیدان او مالینو په چارو کې د دولت د وزیر جناب عربي صاحب مشاوره په هغه وزارت کې او خوشاله په دې باندې چې حداقل کولای شم یو خدمت خپل ملت خلکو ته او مخصوصا د اوس چې معلولیت لرونکي وګړي دي د شهیدان او ورسره دوی ته د خدمت مستر کړم
انډیرکا ور به شو بل اوریدونکو ته د بر واخلو چې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم
السلام خیر راغلی تاسو نوم څه دی د کوم ځای نه مارکنی ولی
منا نگران خور غفار پردیس تاسو منوال کندهار څخه
غفار پردیس مهرباني وکئ پښتنه مشارکه کوي عبد الغفار پردیس
سلام علیکم
مهرباني وکئ پښتنه مشارکه کوي موږ سره اغلی صفیه صدیقی میل منا ده
بلې اورم
مهرباني وکئ که تاسو پښتنه لری نو شریکه یې
منا نه زنګړی سلام تاسو سره خورون کاران ده زره تاسو کارمن درودم تاسو سره جوړه په خیر یو موږ خاصه پښتنه مراده سي بلې موږ خاصه پښتنه زده سي هغه خوند ته دې څه پیغام لري کوم څه ته خالي دي په لری رتو سم کې د لږه مخ دې یا حتی د لاسرسي نه لري او سوات او مکتبونه د هڅه نه سوال خو په چیر وخت کې جار سوال وختونه سره که تاسو نه سره نه پرواچوي یا هم نور په د کچرا کې د ودونو په تاسو ته وایي فقط یو ساس نظر یو ساس رنا وغوړو سره
ډیر زیات مننه پر دې سب اغل صدیقی ک د خبرونی په پای کې ستاسو پیغام و ورو څنګه به یو سب اوریدونکو را واخلو بل اوریدونکو په کرخه دې بر واخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام د بخیر خو ستاته همدارنګ صدیقی خو ته سلامونه نکړي احترامات وایم
وعلیکم السلام
د پکتیا ته
حق الله پکتیا ته خمیره باندې وکي
مننه صدیقی خو نه دوه پښتنه لرم نومه پښتنه ده چې یو ځای په پاړه پښتنه تنه کوم چې کوم ځای په تر سره کړی دي د تا کوم په ډوډه پوری او زه دې دوه پښتنه ده چې د خدو د اما په غویا برنامه لري او کنه تمره د خدو په واره کې خدمات سره کړی دي نو په اړه هم دوه پښتنه دي
سمه ده پټه ما پاتې شي مهرباني وکړئ اغلی صدیقی
تشکر اول غوړم جناب پردیس سپتا پلانډو کې دا وایم چې ورور زما د نننې پروګرام مې چې دا په فرهنګي او زما په ژوند باندې ده او مونږ تاسو ته څه زله مخ کې په توتري خوالي او د خصوص په مسایلو باندې خبرې کړې دي یوازې غوړم تاسو ته دا وایم چې خزه ډیره ارزښتمند ده او کله چې دا لمور پیدا کیږي او دیو پلار بچي ډیره نازي تاسو په کورونو کې حتمان شته او حتی دا ګورو چې پلار تر څو چې خپل لور ته یو غاړه ورنه کې خوب نه ورزي ورته دا چې غټي متاسفانه نه پیغم چې ولې په دا کورنۍ باندې څنګه پیرانې نسی چې بیا جنکو سره اختلافات پیدا شو خصوصا هم نارینه یعنی همې د ژوند ملګری همې کورنۍ او هم د کورنۍ نارینه دا متاسفانه یو ډول مرز ده په دې مملکت کې ولې زه غواړم خپل خويندو ته دا وایم چې زه خپل دې باورم چې هیڅ کله د هیڅ خبره چا پور نه نخلي منته مونږه من هیڅ خزو باید همیشه په دې فکر کې اوسو چې څنګه کولای شو د ژوند هر قدم په احتیاط کیدو چې ترڅو شکرې هم خپل ژوند وکړو ام د نورو خزو د لپاره لار خلاص کو. دا زما باور ده په دې باندې او خدای پاک انسان سره همیشه کومک کوي چې دا باور ولري چې د نورو سره د کومک لارې چارې ولټي. جناب حقمل صاحب ډیره زیاته مننه او خوشاله يم چې تاسو سره په لیکه کې يم. د عام پوهاوي لپاره او زما د کارونو په باره کې ما تاسو ته ویلي زما لمړنۍ وظیفه چې اول ځل لپاره مې کار وکړ او ډیر خوند راکوه. زه راپورتر اومه په دوه درې څلورو مجلو کې که زما کتابونه کله تاسو ته ورسېدل تاسو په پاغې کې وګورئ چې ما د جرګې په مجله کې د آواز په مجله کې د میرمن مجله کې او د پښتون غږ مجله کې او د سباوون په مجله کې د راپورتر په حیث باندې کار کوم. ادبي پارنه می ورته جوړولې. به دغه نو وروسته زه د اژانس خبری سرویس ته لاړم ملته می ترجمه کوله. د درینه یعنی محصله مومه په همدغه وخت کې د درینه می پښتو ته ترجمه کوله. کله چې پاکستان ته لاړو پاکستان کې شرایط به بل رقم او کار می باید کړای وای کار می کاوه زکه یو کور نه راتړغاړي و. کله چې کار ته لاړم اغازی کې چرته زیات معاش را کوو چې 2500 کلداري وي اغه یو مؤسسه و د خزو د پاره باغی مؤسسه کې مخبل کار شروع ک د ډیر ابتدایي کار نه شروع ک زکه ما خیاتیز دا و مور میرا ته زکړی و کالی ګندل میز دا و د کالی ګندلو په مؤسسه کې مخبل کار شروع ک او کله چې 12 کال وروسته مې هغه کار پرې خوده ز دغه دفتر عمومي امر او یعنی د درې خارجانو په ځای باندې یو په بل په سیمه هغه ځای ونی و او کار مې کاوه خما شراک او موټرم را تر کړی و دفتر او زه په کې ډیره زیاته خوشاله یم. بیا غی نو ورسته کله چې افغانستان ته راغلو د خزو چارو په وزارت کې د پلان پالیسي او بهرنی اړیکو رئیس هم غی نو ورسته د کلو د کلو د پراختیا په وزارت کې د وزیر مشاور هم درې کاله بیا پارلمان ته لاړم 15 کاله بیا د پارلمان نو ورسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لاړم او یو مؤسسه مې هم درلوده د نوښت سولې او پرمختګ په نامه باندې چې غی د پاره مې هم کار کاوه نور په د جرګو او مرکو د خلکو کارونو او کله چې سړی یو ځل پارلمان ته لاړ بیا نو د ټولو خلکو سره اړیکه لري. دا د خلکو اړیکه هیڅ کله تر سوچ سړی ژوندۍ نه قطع کیږي. مثلا پرون ما ته درې کسانو ټلیفون کړی دی وای موږ پارلمان ته ورور زه پارلمان کې نه یم زه یو چیرته کار کوم نه صدیقي سره موږ د کار پیدا کړ. یعنی اړیکه مې د ولس سره دی د غي سره سره تقریبا 28 عنوانه کتاب مې لیکلې دي چې په دې ټولو کې څلور عنوانه چې دی هغه نصر دی دوا د یو د استاد ملنګي شاعري ده چې ولسی شاعري ده او یوم د بیبي مستوره شال چې د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شین کورک د کلیوا چې پرون شپه مې په تلویزیون باندې دا یو ډاکومنټري وکړه ډېر مې خوښه شو داسمه فکر کاوه چې بیبي په دای ځای کې ده. دلنی کمر غوې نوم مو واخیسته دغه کتابونه دي او نور ټول شیرونه دي چې مالکلی کار مې پکړای چاپ کړی مې دي او خلکو ته مې وړاندې کړی او استادی مې کړی د پانتون کې د امت المؤمنین په پانتون کې استاد اوم مختلف مزامین می درس ورکاوه. نو زه فکر کوم چې دا به ډیر کافی کاری دی او خزی د پاره د کورنی ژوند سره الحمدلله کورنی ژوند می ده شکر بچان می دي خويندې ورونه می دي د خپل یو کار ده او یو 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 بهیر ده د ژوند چې تقریبا په ژوندانه کې مې پیړې نه مکړي.
bale دا غره تاسو خو یادونه وکړه کنه اغلی صدیقی زمنګ مخ تاسو څو کتابونه دلته پراته دي. تاسو مخکې هم ویلي چې تاسو څو ټوک کتابونه چاپ شوي دي که دوه کتابونه په اړه باندې د دقیق معلومات راکړي چې تاسو خپل څومره کتابونه تر اوسه پورې چاپ شوي دي او دا په کومو برخو کې دي.
ما مخکې هم یادونه وکړه مخصوصا حقمل صاحب ته مې دا خبره وکړه. ما یو سفرنامه ملي کلی چې دا سفرنامه د یوې ورځې سفر ده. دا تقریبا لنډه کیسه ده خو یو کتاب د تاسو ګوري که دوستانه وګوري. دا کتاب یو ورځ پیل شوې ده او یو ورځ کې پای ته رسیدلې. خو ټول کتاب چې وګوري تقریبا لشرونه تر اخره پورې دا تقریبا یو سل او یو سل او 50 مخد
مخدیا
چې ما باندې ډیر ګران ده، دا مې په دری هم ترجمه کړی پښتون می ده سوګا موړاندی چې د نن 12 کال په خوا چاپ شوی، او دری نوم ده آخرین دیدار در میان دود و آتش داده. او بل کتاب می چې تازه می چاپ کړی دا د جناب جوهر صاحب عبدالملک جوهر صدیقی چې نوم ده جوهری او بیمس على قاضی جوان لیک ده، او ما دا غوړه وګڼل چې په افغانستان کې داسې قاضیان چې حتی د مرګ په وخت کې دوی دې ته احتیاج هیڅ څوک لاس نیسي، څوک شفاخانې ته وړي، څوک ډاکټر ته وړي، او دا تکفین او تدفین څنګه کیږي چې دومره په پاکۍ باندې کار کړی، او د عالی شورا پورې کار کړی دغه دای د جناب کرسی په دوره کې د سترې محکمې د ریاست لپاره غوښتل شوی و، خود ونه منله ویلې چې زه دا کار نه کوم. د دې ژوند لیک ده، او دغه ژوند لیک چې دی د افغانستان د سلمې کلیزې په ویاړ باندې خپور شوی، او دا تقریبا 200 مخه ده چې ما تقریبا 2.5 کاله په باندې کار کړی، او زه واقعیا افتخار کوم په دې باندې چې ما وشو کولای چې د یو قاضي ژوند، د یو دینی عالم ژوند، د یو چا ژوند چې شاعري هم کوله، هم په دری کوله، هم په پښتو کوله، ډېر خلک ولي کوله، هغه ولیکه او خبر میکه. او ما سره یو بل کتاب دی، دا د جناب سلطان عزیز ملنګي یوسفزی د شعرونو مجموعه ده چې دای په 1915 کې زیږیدلی وو، او په 1918 کال کې وفات شوی. البته کېدای شي کورنۍ غړو به یې کولای شول یا به یې نه شو کولای، خو دا شعرونه ما راټول کړي دي او سریزه مې پې لیکلې، البته په شخصي پانګه باندې مې دا شعرونه چاپ کړي. زه واقعیا خوشحاله یم په دې باندې چې حداقل ما وشو کړی په خپل ژوند کې یو څوک چې نومره که یو پاتې وو که دا شعرونه ورک شوي وو، دا شاعر هم دا اوس هم د خلکو نه هېر دی، د خلکو نه به هېر وو. او بل مسوره شال مې تاسو ته مخکې مې یاده کړله چې د بی بی یو کتاب مې خپور که، یو بل کتاب چې پړونی نومیږي، البته کلیات د زړه غږونه دي، او پړونی کتاب هم آماده ده. هیله مند یم چې یو څوک پیدا شي چې دا راته خپور کړي. سریزه مې لیکلې، کتاب مې ټول تیار کړی ده، او دا نهم دسمبلې باندې بی بی وفات چوی که هغه وخت پورې مونږ شکرای چې د دې دویم کتاب هم چاپ کونو. بیا به یو سیمینار هم په باندې ونی سوچ چې د افغانستان خلک مخصوصا ځوانان په دې باندې وپیږي چې خزه د کومو مشکلاتو سره ژوند کوي، او څنګه کولای شي چې خپل ادبی ژوند یا فرهنګي ژوند هم مخ په وړاندې بوسي. او دلته دوه کتاب نور دي چې یو زما کتاب ده، لشنا اسمانه باران نومیږي، دا کتاب د اوسنه 15 کال کې چاپ شوی. او یو بل کتاب مې ده چې نوم یې ده زما د کور مخامخ، چې دا هم دغه په 98 کال کې چاپ شوی. او یو بل ده که وخت هم داسې نه و، 98 کال کې چاپ شوی. او یو بل کتاب هم ده، نو پوهیږم چې ولې نوم رانه یې شو. په هر صورت زه خوشاله یم په دې باندې چې زه د بل ژوند په اوګدو کې لمړنۍ کتاب مې لپټنه میده چې هغه په 28 کال کې چاپ شوی ده. د 28 کال نه را پدې خو بیا په مهاجرت کې یو کتاب مې و چې اویو ترو د پوئمز نومیده، دا کتاب مې خپور کالته. او بیا بل کتاب مې چې عمل د پاکستان کې خپور کې نالوسته کتاب ده چې ما باندې واقعا ډیر زیات ګران ده، ځکه دا زما د ځواني خاطرات دي لپټه. په هر صورت بی بی زیتون بانو همیشه به ویل خدای دې ژوندۍ لري، چې البته ډیره زیاته زړه ده، دوستان اکثرا پیژني، د کوزي پښتونخوا شاعره لیکواله ده. هغه وایي چې دا کتابونه او شعرونه د لیکوال بچی دي، وایي چې هر څه چې ګوري په خپلو بچو کې نخلف نه شي پیدا کولای. او واقعیت هم همدا ده، کنه ګوري چې سرزنش کوي بیا هم وایي زه خیر ده خو یا میزوی دی یا لور د وسور سره وکم، نو دا کتابونه مم دستی، نو ما باندې هم ډیر ګران دي. نو څوب
ښه خبره ده. آغلی صدیقی، زموږ د خبرونې وخت هم کم دی، که تاسو په لنډو کې په خاصه توګه ښځو ته خپل پیغام ورسوي ورته وبایاست، او زموږ د څپونه به ورسیږي چې
ډیره مننه جبرخیل صاحب او د ټولو دوستانو نه چې موږ او تاسو مخصوصا زه یې واورېدم نن تاسو خورا ورزاوري، د زړه له کومې مننه کوم. او غواړم دا تاسو ته ووایم چې په هر ښځه کې یو جوهر موجود دی، علاوه د دینه چې مونږ د غیر خزینه خواته باید وګورو، باید مونږ دې ته وګورو چې خزه کې څومره توانمندی موجوده ده، یو خزه کوم کارونه کولای شي، څنګه کولای شو مونږ هغه سره مرسته وکړو ترڅو چې هغه خپل قدمونه ګړندی کی او خپل ځان ورسی. په ادبی لحاظ باندې زه تاسو ته دا وایم چې اکثره خزو کې د شعر او شعریت توم نه موجوده ده، خو کله کله د خزه ایریږي، شرمیږي، نه غواړي چې د نورو خلکو په مخ کې شعر وایي. اخر خطر زستا سونه د هیله کوم چې فرهنګي خزو سره د خپل کورنۍ کوم چې دی هغه سره مرسته وکړي، هغه ته په اصطلاح طاقت ورته ورکړي، او بل د تعلیم په لحاظ هیڅوک هم به استعداد نه ده. که چیرې زمونږ ځامن ډیر با استعداد دي، که زمونږ ځامن داسې منل شوی دي چې دا واقعا اول نمره دي، زمونږ لورګانې هم همداسي، ستاسو نه مې دا هیله ده چې خپل خویندو ته، بچیانو ته، میندو ته، ټولو ته احترام ولري او پی باندې باور هم ولري.
بله، ډیره زیاته مننه اغلی صدیقی چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی. له تاسو نه هم مننه چې د خبرونې کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو، دا خبرونه په هم